The Washington DC na The Voice of America di ba radio de
درنو اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته ای اف پی خبری دا روای په کندهار کې د اهل تشیع په جمعه د جمعې د مانځ په محل په ځانمرګي بریټ کې لکتر لگا سلويخ کسان وشل شوی او ګڼ نور ژوبل شوی دی په پاکستان کې له سخت غبرګون سره سره د ټولنیزو رسنیو لپاره نوې ضابطې پر ځای شوې دي او په پاکستان کې پوهان وایي چې د نړیوالې تودوخې له امله د هیواد په شمالي سیمو کې د موجودو طبي کنګلونو یا ګلیشرز په ویل کېدو کې زیاتوالی راغلی او د سیلابونو د راوتلو تر څنګ په راتلونکي کې د اوبو د کمیدو ویره زیاته شوې ده. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. ای اف پی خبری اداره وای په کندهار کې د اهل تشیع په جماعت د جمعې د مانځ په محل په ځانمرګ بریټ کې لکتر لگا څلويخ کسان وژل شوی او ګڼ نور ژوبل شوی دي. رپورت وای دغه بریټ پړه لا کومې ډلې نه دا اخیستې، خو تیر جمعه په کندوز ولایت کې د اهل تشیع په جماعت کې په لمونځ ځانمرګ بریټ وشو چې پړه یې داعش خراسان ډلې منلې وه. د کندوز په بریټ کې له 500 نه زیات کسان وژل شوي وه. د جمعې په لمونځ وروستۍ حمله د کندهار ښار په لومړۍ حوزه کې ماسپخین د بی بی فاطمه نومي امام برګا کې په داسې مهال وشوه چې ګڼ شمېر خلک د لمانځه لپاره ورغلي وه. د کندهار یو امنیتي چارواکي مرتضی ظریفي رویټرز ته ویلي 14 دوه ځانمرګو بریدګرو کړی ده. زینی عینی شاهدانو هم ویلی چې یو ځانمرګ بریدګر د جماعت په دروازه او بل په جماعت کې دننه ځان چولی دی. د طالبانو یو پخوانی قومندان چې د یو امریکایي خبریال په تختولو هم تورن دی، د جمعې په ورځ د نیویارک په یوې محکمه کې په 2008 کال کې د دریو امریکایي سرتیرو د وژنې جرم نه دی منلی. 45 کلن حاجی نجیب الله د منهاتن په یوې فدرالي محکمه کې قاضي ته وویل چې دا تورونه درواغ دي. امریکایي چارواکو ویلي چې نجیب الله کابل ته چیرمه په وردګو کې د هغو طالبانو قومندان و چې د امریکایانو په یو کتار باندې برید وکړ، په کوم کې چې درې امریکایي سرتیری له یو افغان ژباړونکي سره وژل شوی و. کچیر په نجیب الله باندې دا جرم ثابت شي نو د عمر قید په سزا باندې به محکوم شي. په نجیب الله باندې د امریکایي سرتیرو د وژلو تورونه یو کال وروسته له هغې ولګېدل چې دی په 2008 کال کې د یو امریکایي خبریال په تختولو هم تورن شوی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په هیوادونو باندې غږ کړی چې د بیوروکراتیک شرایط دی آسانه او د افغان کورنیو د یوځای کېدو بهیر دی ګړندی کړي. تر 3.5 میلیونو زیات افغانان د هیواد دننه بې ځای شوي دي او تر دې هم زیات په سیمه کې په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ویاند شابیا منتو وویل په اوسنۍ نازکو حالاتو کې د کره شمیرو راټولول ستونزمن دي، له همدې امله به دا سخت وي چې معلومه شي چې څومره کسان د خپلو کورنیو سره د یوځای کېدو په شرایطو برابر دي. هغې زیاته کړه د 2010 او 2019 کلونو ترمنځ تر 2,6 لک زیاتو افغانانو فامیلي اجازه یا پرمټونه ترلاسه کړي دي. د پاکستان حکومت د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره نوې ضابطې اعلان کړي او د دې لاندې د ټولنیزو رسنیو ادارو ته په پاکستان کې ژر تر ژره د دفترونو پرانستلو امر شوی دی. په دغه ترمیم شویو نویو قوانینو کې ویل شوی چې د توندلاریتوب، ترهګرۍ، کرکجنو او د لوڅو موادو په ټولنیزو رسنیو خپرولو باندې به بندیز وي او دا چې د سوشل میډیا ادارې به د پاکستان د وقار او سلامتیا پر ضد د خپرو شویو موادو لرې کولو پابند وي. د ټولنیزو رسنیو د دې ترمیم شوو ضابطو په اړه د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر امین الحق وایي دا قوانین او ضابطې به د پاکستان صارفینو او سوشل میډیا د کمپنیانو ترمنځ رابطو کې مهم رول ولري. او امریکا د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د کواکس پروګرام لاندې پاکستان ته د کورونا د فایزر 9.6 میلیونه ډوز واکسین انتقال شوی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې له دې سره پاکستان ته د امریکا لخوا د کورونا د ورکړل شویو واکسینونو شمیر تر 15 میلیونو څخه زیات شو. په پاکستان کې د کورونا پیښې د کمیدو په حال کې دي او دا مهال د کورونا د ورځنیو نویو پیښو شمیر له 0 څخه کم دی. حکومت تیره اونۍ له همدې امله په تګ راتګ، تعلیم او سوداګریزو چارو باندې ټول لګیدلي بندیزونه نرم کړي دي. حکومتي شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې تر اوسه پورې د کورونا 95 میلیونه ډوزه خلکو ته ورکړل شوي دي. واشنگټن همدارنګه د کورونا د مرستو په توګه 3.5 میلیونه ډالر پاکستان ته استولې دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوه اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوه فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا اوسم د مهمو راپورونو پر لور. ای اف پی خبری اداره وای په کندهار کې د اهل تشیع په جمعات د جمعې د لمانځه په محل په ځانمرګي برید کې لک تر لګه سلويخ کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. رپورت وای دغه برید پړه لا تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه راخسته. په دې اړه نور حال د نوشیروان قلندر پر راپور کې اوري.
په کندهار کې د شیعه مسلمانانو په جمعات د ځانمرګي برید د پیخه پاړه د طالبانو امنیتي چارواکو ايني شاهدانو ویلي دي چې بریدکون کی سلور کسان وو. په دغه محل یو مسکون کی مرتضی ظریفی د پیخه د سترګو لیدلې حال مطبوعاتو ته صدا سي ویلي.
بل منځه وخت د جمعې د منځه وخت نو یو چې حریر علي د دروازې سره ودرې دي نو غوښته چې یو وخت راغلی یو وخت چې بلم راشي خو هغه متاسفانه چې ځای نه لته پټاو کوي د موږ د مسلمانانو په طرفه سو وشتل شو او یو ولته ناس نو په اول د چې ځان ته پټاو کوي هغه خپل ځان په مسجد کې پټاو کوي.
یو بل ايني شاهد احمد الله واي برید کون کو د 14 تر څنګ ډزې هم وکړي.
بعد موږ سلام ته ولای شو بعد تر به شروع ستکان شروع صاحب ستکان شروع پوزي یا دوه درې انتظار وسو بره موږ د پنځرو سو وګرځول ان ته شهیدانو زخمیان دې تاسو.
په کندهار کې طالبانو د پولیسو مشر مولوی محمود ویلی چې دوی اول د شیعه جماعت د حفاظت لپاره خپل امنیتی پولیس په ځای کړیو خو د شیعه مسلمانانو په وینا یې دغه چارې په مسولانه ډول د جماعت منتظمینو ته پریښوده وي. خو دوی هڅه کوي چې امنیتی چارې بیرته خپل لاس کې واخلي. مولوی محمود نور صدا سی ویل
او زموږ امنیتي ځواکونه ډېر جدي متوجه دي چې عاملینه گرفتار کړي او نشه کوي. او مهمه خبره په دې کې دا ده چې دا غزاي د حفاظت مسؤلیت خپل د اهل تشیع ورونو دا په ذمہ باندې و. موږ ودی ته د صداو اجازه ورکړې و.
د روان کال د اگست په 15 نیټه د طالبانو لخوا د واک تر لاسه کولو وروسته د داعش پر لپسې په طالبانو هم بریدونه کوي او په تیرو اتو ورځو کې دا دویم ځانمرګ برید دی چې په شیعه مسلمانانو په جماعتونو کې دننه کیږي. اگر چې د کندهار د جماعت برید پړه ترو سا کو مډلې نه د منلي خو په کندوز کې په جماعت برید داعش ډلې منلې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد روانونه وایس اف امریکا ته په یو مرکه کې وی ډیر زر بعد داعش مخاوني شي.
سامي مرد ځواکونه ټول کوشش کوي چې داعش لانی او ځالې پیدا کړي. په تیر یو نیمه اونۍ کې موږ د داعش لسګونه تنه په کابل کې نیولې دي. د دوی درې څلور مراکز موږ خونسا کړي لمنځم وړي د لسګونو نورو د دې بریدونو د طرحو مخه منولې ده. باید دا ووایو چې د داعش د ټوکېدو یا د بېرته راګرځېدو یا د ښکاره کېدو او عملیاتو یې وجه هم دا ده چې کله اسلامي امارت راغی ځینې زندانونه مات شول. په زندانونو کې ځینې د دې جنایتکاران چې مخکې په زندانونو کې پراته وو هغه راووتل نو داسې کېدی چې دغه حالت لږ د دوی په نفس وو. خو زر به مخه به یې نیسو او موږ جدي یو چې په مخه کې به درېږو.
د دین وړاندې سو واره په ننګرهار کې هم په طالبانو بریدونه شوي چې ځموارې داعش ډلې منلې ده. داعش چې دا وخت په افغانستان کې د طالبانو د پاره یو غټ غواخ جوړ شوی پاره د افغانستان گاونډي هیوادونه هم اندېښمن دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین هم د شورو چهارشنبه په ورځ د پخوانی سوویت یونین نه آزاد شو هیوادونو د مشرانو یوې انلاین غونډې ته ویلي چې په عراق او شام کې جنگیدلي وسلوال په تیزی سره افغانستان ته داخليږي او اندېښنې خودلې چې دغه تربیه شوی تر هغه د افغانستان گاونډي هیوادونو په بې ثباتۍ کې هم هڅه کولی شي او دا خبرداري هم کړی چې دغه وسلوال د منځنی ایشیا هیوادونو ته خپل اغیز غځولې شي.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د پاکستان حکومت د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره نوې ضابطه اعلان کړې او د دې لاندې د ټولنیزو رسنیو ادارو ته په پاکستان کې ژر تر ژره د دفترونو پرانستلو امر شوی دی. په دغه ترمیم شوو نویو قوانینو کې ویل شوی چې د تونلاریتوب، ترهګرۍ، کرکجن او د لوڅو موادو په ټولنیزو رسنیو خپرولو باندې به بندیز وي. په دې اړه بشپړ حال له اشدو سنس خبرې رپورت کې اوري.
د سوشل میډیا د سارنې لپاره معرفي کړی شوی د دغه نوو ضابطو او قوانینو په اړه د انفارمیشن ټکنالوژي مرکزی وزیر امین الحق وایي دا رولز به د پاکستانی صارفینو او سوشل میډیا د کمپنیانو ترمنځ رابطو کې مهم کردار ولري. د ټولنیز رسنیو د سارنې لپاره په دغه نوو قوانینو کې ویلي شوی چې اوس به د سوشل میډیا په پلیټ فارم باندې د تندروي، ترهګرۍ، کرکجن او د لوسو موادو په لایو سټریمینګ پابندي وي او دا چې د سوشل میډیا ادارې به د پاکستان د وقار او سلامتیا پر ضد هم د مواد لری کولو پابندی وي. دا نوې ضابطه وایي چې د پاکستان د ثقافتي او اخلاقي رجحاناتو پر ضد به هم مواد خورولو باندې بندیز وي. د انفارمیشن ټکنالوژي د وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې د نوټیفیکیشن د اجرا وروسته به د ټولنیز رسنیو ادارو باندې لازم وي چې هغوی به زر تر زره په پاکستان کې دفترونه پرانیزي او دا چې هغوی به د پاکستان لپاره یو مجاز افسر هم ګماري. د دې چې 13 میاش مرکزی کابینه 13 کال د معرفي کړی شو لانجمن سوشل میډیا په قوانینو کې د بدلون منځوري ور کړی و. کال 2020 نومبر کې د حکومت لخوا معرفي کړی شو د ټولنیز رسنیو په ضابطو باندې د ټولنیز رسنیو د حقوقو فعالانو او ایشیا انټرنیټ کولیشن سخت عکس العمل خودلی وو او دغه کمپنیانو دړکه ور کړی و ک په قاعدو کې بدلون را نه وستل شو نو هغوی به پاکستان کې خپل خدمات وتړي. دغه قوانین په اسلام آباد های کورټ کې هم چیلنج کړی شیوو او هغه محل سرکاري وکیل عدالت ته باور ورکړیو چې حکومت به د غنډو قوانینو ته بیا کتنه وکړي. مرکزی حکومت د ټولنیز رسنیو په د غنډو قوانینو باندې د صحافیانو او بشري حقوقو د کارمندانو لخوا راپور تکړي شو سوالونو ته جوابونه نه دی ویلې خو د ټولنیز رسنیو د کمپنیانو اعتراضونه لری کړي. د غنډو قوانینو لاندې د سوشل میډیا کمپنیانو به اوس ځان د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي سره رېجستره کوي او په پاکستان کې به دفترونه هم خلاصوي. خود دې عمل لپاره هغوی ته غیر معینه میاد ورکړی شوی دی. لدی مخکې د ټولنیز رسنیو کمپنیانو ته په پاکستان کې د نه همیاشتو دننه د خپل دفترونو پرانستلو وینا شوی و. د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر امین الحق ویلي چې د ترمیم شو قوانینو لاندې پاکستانی صارفینو ته د دستور د نورلسمې ماده په اساس د رائے د اظهار حق ورکړی شوی خو په پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست مشر سیکرټر ناصر زیدی دیوا توای د وزیر دا بیان یوازې د نړۍ د سترګو تورولو یو حسده. دیوا سره خبرو کې نومغړی وای د غیر قانوني موادو د تعریف اختیار د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي او د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای چارواکو ته ورکړی شوی.
نو اس بات کا بہت خطرہ ہے کہ یہ قانون جو ہے اور رولز اس کے تحت جو رولز ہے وہ صحافیوں کے خلاف
ہوائی دے خبر خطرہ شتا چ دا نوے قوانین بہم درائے د اظہار د ترولو او د صحافیانو پر ضد وکاری گی. ڈیجیٹل میڈیا الائنس ہم دغه ترمیم شوی ضابطے او قوانین رد کړی دی او ویلی من گنو چ حکومت پدے اڑا احتجاج کوں کو صحافیانو تا ہس قسمہ باور نه دی ور کړی. پاکستان کې د ټولنیز رسنیو د حقوقو فعال او د بایٹس فرال غړی هارون بلوچ وایس اف امریکا ڈیوا وای دا اختیار چې څوک به د غیر قانوني موادو تعریف کوي نو په زړو قوانینو کې دا اختیار د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي افسرانو ته ورکړی شوی وو او په اصل کې دا اختیار د هیواد اعلی عدالتونو سره پکار دی.
تو ابھی بھی سوشل میډیا رول کے تحت یہ اتھارٹی جو ہے وہ پی ٹی اے کے پاس ہی ہوگی. پی ٹی اے کے آفیسرز ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا کنٹینٹ ان کو ان لافل لگتا ہے.
دی وای د نوی روز لاندې به اوس هم دا اختیار د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي د چارواکو سروی او د پی ٹی اے افسران بګوري او فیصله کوي چې کوم مواد غیر اخلاقی او غیر قانوني دي. د انفارمیشن ټکنالوژي د وزارت لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی چې یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او د انستګرام په ګډون د ټولنیز رسنیو ټولې ادارې به په دې نوې قوانینو باندې د عمل کولو پابند وي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ ہم کتلی او اوری دلی
پتہ دا وی او ای ڈیوا نیوز ڈاٹ کام
پھر یہ نکلے
په پاکستان کې پوهان وایي چې د نړیوالې تودوخې له امله د هیواد په شمالي سیمو کې د موجودو طبي کنګلونو یا ګلیشرز په ویل کېدو کې زیاتوالی راغلی او د سیلابونو د راوتلو تر څنګ په راتلونکي کې د اوبو د کمیدو اندېښنه زیاته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د عبدالرزاق په ریپورت کې.
د موسمی بدلون په اړه د مرګرو ملتونو روان کال د اگست په میاشت کې خور شوی ریپورت وایي د نړیوال تودوخې له امله د پاکستان په شمالي علاقو کې موجود ګلیشرز ویل کېږي او په مستقبل کې به پاکستان د اوبو د کمی سره مخ شي. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتو ماهرین دغه ریپورت اندېښمن کړی دی. په دې حق لا وایس اپ امریکا ډیو سره خبرو په محل د پیښور پوهنتون د ماحولیاتو څانګې استاد اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر آصف خان ویناوا
په دې ریپورت کې دا ویل شوی دی چې په کال 2050 کې ممکنه ده چې دا کوم ګلیشرز دی هغه مکمل طور باندې ویل شي او دا پاکستان د پاره ډېر د خطرې خبره ده چې موجوده چې کوم صورتحال دی نه پاکستان کې د واټر سکیورسيټي یعنی د اوبو کمی هغه اوس هم شته او پاکستان په 14 نمبر باندې دی. نو چې کله دا ګلیشرز ویل شي او به ختم شي نو موږ چې کوم دا کاروانده ده هغه به متاثر کیږي. بیا چې کوم د سکنو اوبه دي هغه موږ د ګلیشرز نه الو هغه کې به ډېر کمی راشي.
د الجزیره خبری ادارې د یو مضمون تر مخه د پاکستان د 214 میلیونه آبادی 15% برخه د دریای سند په غاړه ژوند کوي او د دې آبادی 15 لوی خارونو د سنت او سکلو اوبو انحصار په دریای سند دی. په پیښور کې د مرګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی صوبایي کوارډینیټر فهد بنگش وایس اپ امریکا ډیو ته ویل د پاکستان په شمالي سیمو کې د 15000 نه سیوا ګلیشرز موجود دي او دغه کې 250 ګلیشرز د ماتېدو خطر سره مخ شوې دي.
هغه د څنګه مثال د تاسو د کومه چې د سمي تاسو په دې کال د ډیټا روانو د پاکستان د لایې د کوکې ګلیشر ایونټس ګلوف ایونټس د چویډي بلینا کوکه تقریبا ګلګت بلتستان ټول پاپولیشن سره د یو د مالکان ډیویژن او د نارا ډیویژن دا ټول اونره بل تقریبا څه کوم بهش دیش نه فدې خلک خلک د پکې اونره بل دی خو چې کله تاسو انډایرکټ ګورو نو تقریبا دوه ډای کروڑ خلک دنه متاثر کیږي.
د اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر آصف خان ویناوا د موسمی بدلون مخنیوي لپاره باید ترقی یافته ملکونه وونو بوتونه لولو او د گیسونو د اخراج کمولو په اړه پروژې پیل کړي او په دې اړه غریب ملکونو سره مالی مرستې هم وکړي.
وونو لګولو نو هغه سره ډېر اثر یې موږ په ماحول باندې کوي او کاربن ډای اکسایډ ګیس کوم دی نو هغه دی وونو د پرخوارک دی. کو دې سره سره په ټول نړۍ کې په کار دادا چې ټول ملکونه په دې باندې کار وکړي او موږ چې کوم د کاربن ډای اکسایډ کوم اخراج دی هغه کې ډېر کمی راشي او ان تقریبا ختم شي او کوم دا رینیوبل انرجي دی هغه طرف ته مونږ لاړ شو.
خدا الجزیره خبری ادارې د مضمون تر مخه پاکستان د ذکر شوی اندېخنې څخه لا هم نه خبر اخکاری او د تیلو پرځې د نورو جديدو وسیلو یا رینیوبل انرجي څخه د کال 2030 پوري د 15% بجلی جوړولو هدف پوره کولو کې اوس هم زیاتې هڅې نه دي کړې. یاد دی وی د نړیوال تودوخی مخنیوي او ماحول صفا ساتلو په غرض د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د بیلین ټری سونامي پروژې لاندې یو عرب او شل کروڑ بوټي په مختلفو علاقو کې نال کړی دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی و نیوز په خبر.
د واشنگتن ډی سی نا دا د وایس اپ امریکا ډی و خبرونه ده.
پاکستان د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه لخوا پاکستان کې هند مخالف عناصر په ضد سرجیکل سترایک حمله درکا غندلې ده او د خارجه وزارت وین عاصم افتخار وای د سره هند په خپل خاور د مسلمانو او نور اقلیتونو پر ضد ریاستي جبر د دوی نسل وژنې او پرېستی کچه لګه کې سره ناوړ چلند د نړۍ پام اړول دي. په دې اړه بشپړ راپور له پیرواله شاه څخه اوري.
خارجه دفتر د هند د کورنو چارو وزیر امیت شاه لخوا د پاکستان په ضد سرجیکل سټرایک یا حملو بیان غندنه کړې ده او د غیر ذمهوارانه ګرځولې دي. د وزارت ویان عاصم افتخار لخوا جاری کړل شوی بیان کې ویلي شوی د بیان مقصد هند کې د مسلمانانو د زورولو او دوی باندې د هند ریاستي جبر او ناوړه چلند د نړۍ پام اړول دي. بیان زیاتوي کال 2019 کې د هند لخوا پاکستان باندې حملو سمدستي جواب ورکړل شویو او هند ته پام کې نیول پکار دي چې اوس هم پاکستان د خپل دفاع مکمل صلاحیت لري. تیر ورځ د هند ښار ګووا کې یو دستوري ته وینا په وخت د کورنو چارو وزیر امیت شاه پاکستان په خاوره هند مخالفه عناصرو په ضد د سرجیکل سټرایک یا حملو دړکه ورکړې وه. یو وخت چې پاکستان سره خبرې کېدې شوې خو اوس د وزیر اعظم نریندرا مودي حکومت ګڼي چې پاکستان خلاف کاروایۍ نه علاوه بل کوم لار نشته دی. امیت شاه دا تور هم تکرار کړی چې ګڼي اوس هم د پاکستان لخوا راغلي شرخوخي د هند د واک لاندې کشمیر کې اړې ګړې خوروي. دا په داسې حال چې د هند د واک لاندې کشمیر کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې په تیرو درې ورځو کې 15 تنان وژلي شوي دي. له دې وړاندې کال 2014 کې هند پاکستان کې د سرجیکل سټرایکس د لارې د ترهګرو مرکزونه په نښه کولو دعوه کړې وه خو پاکستان دغه دعوه بې اساسه ګرځولې وه. هندي فوج باندې یو ترهګر حملې وروسته هند یو ځلې بیا کال 2019 فروری میاشت کې د پاکستان بالاکوټ سیمه کې د لاقانون جیش محمد تربیتی کیمپ تباہ کولو دعوی کړی و خو بیا د پاکستان لخوا ځوابي کاروایی کې د هند دوه الوتکو د راغورځولو دعوی برخې ته راغلې وه او پاکستان د هند یو پایلټ ابینندن هم ژوندي نیولو کوم چې بیا پاکستان هند ته سپارلې و. دواړه ګاونډي حریفانو ایټمي طاقت جوړېدو نه پس دا ډوبې ځلو چې د پاکستان او هندستان جنګي الوتکې د کشمیر په لانجمده پوله تېروتلې وې او د یو بل په خاوره د یو بل په ضد عملیات کړي وو. پروستو بیا افغانستان کې د طالبان حکومت راتلو سره د پاکستان او هند له یو بل ته نور هم سره شوي دي. د دفاعي چارو څېړونکي بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر یره لري هند سرجیکل سټرایک کولی شي چې له امله نه یوازې د دواړو هیوادونو خو د ټولې سیمې امن د خطر سره مخ کېدلی شي.
لیکن دس قسم بیانات ویل یو قسم لا دوارو ملکون علاوه تناو نه علاوه پاگی کی چی عام خلکو تکم نقصان رسی دے تجارت پر سطح باندے یا اگا پیسی اگویم خرچ کئی پر ڈیفنس باندے پاکستانی خرچ کئی یا نوری خرچ کئی اگی سر ہوتا ہم نقصان رسی او بل طرف تا تو جنگے لو پا منز کی چی دا سی دوڑے و دباوی نو بے دا جنگ امکانات ہم سوک نشی ختمہ ولے تو دا قسمہ دوڑا دا باو زیم چی دا سفارتی آدابو او پرام نو سیدلو او بقائمہ بی دو اصولو خلاف ورزی دا.
کال 2019 کے دا هند لخوا خپل واک لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت ختمولو په سر دوالخیزه اړیکې ترنګلې دي او د خپل منځ او شخړو بحالې لپاره د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو هیڅ امکان په نظر نه راځي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده. بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې اف ای یو کس ته ماشومانو د ناوړه عکسونو د ترلاسه کولو او خودلو په تور نیولی دی. د مرکزی حکومت تحقیقاتي اداره وایي د نیول شوي کس په ذاتي قضیه ثبت کړې ده. دغه کس د محمد قاسم په نامه یاد شوی دی. په دې اړه نور حال له حمید سمسور څخه اوري.
د مرکزی حکومت تحقیقاتي اداره وایي چې د نیول شوي کس په ضد باندې قضیه ثبت کړې ده. د دغه کس پیژندګلوي د محمد قاسم په نوم باندې سوی ده. د پایې د کوټې لخوا په خواره سوی اعلامیه کې ویل شوی دي چې د شکایتونو د ترلاسه کولو وروسته محمد قاسم څو ورځې وړاندې له بروري څخه ونیول شو. دای د کوټې د کلی عمر اوسیدونکو دی. د موبایل یا ګرځنده ټلیفون د پرانزیک د ازموینو لپاره لیبارټری ته لیږلی دی. د پایې لخوا په بیان کې ویل سوی دی چې په فرانزیک راپور کې د ماشومانو نه درس ناوړه ویډیوګانې د درلودلې د قضیې د ثبت کېدلو وروسته د هغه په وړاندې باندې پلټنې پیل سوی دي.
په بلوچستان کې د پایې پخوانی مرستیال ډایرکټر سلطان افریدی وی چې د ماشومانو ناوړه عکسونه او ویډیوګانې دا قانوني جرم دی.
سور پورنوګرافي د خزو د بچو یا د هغو په شان کې ګستخی کول چې کوم دي دا په سایبر کرایم کې جرم ده. حکومت پاکستان د دې جرم روکتام لپاره په سال 2016 کې یو قانون جوړ کړ. په هغه قانون کې په دفعه 21 کې دا لیکل دي چې کچېرې څوک د خزه یا د بچو په شان یا دغه غلط تصویرونه جوړ کړي او په میډیا کې شو کړي یا بلیک میل کړي نو هغه خلاف به صرف اف ای ای سایبر کرایم په هغه باندې به قانوني اختیار اخلي. کړو یا د خزو دغه غلط تصویرونه شریکون په سزا 5 سال لا مشمانو تصویرونه څوک جوړ کړي بیا پاغي کې سزا زیاته ده او په دې کې هم 50 لک روپے هم جرمانه هم ده.
په پاکستان کې د ماشومانو پکله د سایبر کرایم دغه ډول پیشي تر دې لمخه د پنجاب په جنگ قصور ناروال او په سرګوده کې هم مخې تراغلی وي. د ماشومانو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي غیر دولتي مؤسسه سایل وی چې په پاکستان کې هر ورځ لاتو ماشومان سره جنسي تیری کوي. په دوی کې نه 40% هلکان او یو 50% نجونه شامل دي. غیر دولتي موسسه سایل سشکال د اپریل په میاشت کې د تیر کال 2020 راپور وړاندې کړ. په دې کې ویل شوی و چې د 2019 په پرتله باندې په 2020 کې د ماشومان سره د جنسي تیری پیشي 40% زیات شوی وي. سایل د 2019 په خپل کلنیز راپور کې ویلی و چې په پاکستان کې د ماشومان په ضد باندې 2019 غټ راپورونه ثبت شوی و. په دوی کې د ماشومان سره جنسي تیری تشتول بې درکه کول او د کوچنی عمر ودونه هم شامل وو. حمید سمسور وی او ار ډیوا کوټه.
ترنور دن کو د وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو وریدل او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای صدر جو بایدن د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی ته د تقریر کولو په وخت د دنیا د سباوون د سرنګوالي په حق خپل نظر پیش کو. صدر بایدن په خپل نظر کې د اهمترینو کارونو ځینې یو کار په عالمی سطح د بشري حقوقو د احترام خبرې لا ود ورکول او بللو. صدر بایدن وی چې سباوون د هغو خلکو دی چې د انساني وقار خاطر وکي نه چې دا د خپل اند او چقی. دوی چې مستقبل د هغو خلکو د چخپلو خلکو لپاره آزادۍ سره د سا اخیستو ماحول ورکی نه کده هغو چې په خپل امریت د دوی مرای خپکی. په عالمی سطح به امریت به شکا چې د جمهوریت د خاتمی خواهشمن وی خو دوی په غلطه دی. جمهوریت عمل ژوندې دی او د دنیا په ډیرو برخو کې به ژوندې وی. صدر بایدن خپل تقریر کې نور وی چې جمهوریت د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره د کارکونکو د بشري حقوقو د ساتونکو د صحافیانو او په برما، بیلاروس، شام او کیوبا کې د امنناکو مظاهره کوونکو له برکته ژوندې دي. دین علاوه په آزادۍ سره د جنتی رول جذبه په سودان کې هغو نارینه او زنانه ښکارکا څوک چې د زور ظلم خلاف راپاسیدل او یو خونړی امیر د اقتدار نه لری کو او خپل مزل نن هم د جمهوریت پلار قائم ساتلې دي. په مالدووا کې خلکو جمهوریت قوتونه کامیاب کړ. په ټول ملک کې د بډو رشوتونو خلاف جنگ کوونکو خلکو له مضبوط اختیار ورکو چې دا شان دی یو نور کوټلې معاشي نظام قائم کړی شي. دغه شان په زامبیا کې پړومبیزل د ووټ اچولو اهل لکونو خلکو چې زنانه هم پکې شامل وي په لوی شمیر کې د خپل ووټ په ذریعہ د دې خواهش سرګندونه وکړه چې دوی ازادي غواړي، د ملک نه د بډو رشوتونو نوغه استل غواړي او د ملک په یو نوې جمهوریت لار روان لیدل غواړي. صدر بایدن ویل اگر که یو جمهوریت هم هر لحاظ سره مکمل نه دی، بیا هم جمهوریت د انساني صلاحیتونو درابر سي رکولو د پاره بهترینه وسیله او ذریعہ ده. صدر بایدن جاتک اوس وخت دی چې موږ د خپل وړاندینو قیادتونو ځانونه سیال ثابت کو. چا چې زموږ نه وړاندې زموږ د شریک مستقبل د پاره د خپل سوچ، نظر، اقدار او د مضبوطی عقیدې او ارادې په زور ملګری ملتونه قائم کړ، د جنگ او تباهۍ دور ختم کو او تر دې دمه د او یو کالونه د زیات شوی مودې د پاره د نسبتا امن او رسپزیاتی عالمی سوکالۍ بنیاد کې خودو. خو په دې هر څه کې سهم لازم ندی، بلکې د خپل خوخي ازادي پکې ورکړې شوې ده. صدر بایدن خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې زه تاسو ته دا په داوا سره ویلې شم چې امریکا دا وخت په کم ځای ولاړه ده او هغه ده چې مونږ به د یو بهتر مستقبل او سباون جوړولو لار خوخو.
درنو اوردونکو خبری خبرونه هم دومره وا اوس مو پام را ګرځو د بی بشیرینی ځانګړي خبرونه ده.